سلامونه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده. صفی الله ستانه ځایمه د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست. ویم پیل به په لنډو خبرونو باندې وکړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ادعا کوي چې د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې دی. بلاول بوټو دا ادعا د ازبکستان په سمرقند کې له شانګهای غونډې وروسته یو شمېر رسنیو ته په خبرو کې کړې ده. طالبانو تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپله ټوټر پاڼه په افغانستان کې د مسعود اظهر اوسېدل رد کړي وو. شانګهای سازمان په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. داسې حکومت چې د دې سازمان له قوله د ټولو قومي، مذهبي او سیاسي ډلو استازي پکې ګډون ولري. شانګهای سازمان په خپله اعلامیه کې چې پرون ناوخته خبره کړې، لیکلي په سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره باید د افغانستان اوسني وضعیت ته جدي پام وشي. په کابل کې نن یو ډله خلکو د افغانستان د کنګل شوو پیسو په اړه د امریکا د وروستي اقدام پر ضد لاریون وکړ. د راپورونو له مخې لاریونوالو چې ظاهرا د طالبانو د چارواکو لخوا تنظیم شوی وو، د امریکا پر حکومت غږ کړی چې د افغانستان پیسې دې خلاص او د دغه هیواد ته دې ورکړي. امریکا اعلان کړی چې د افغانستان له کنګل شوو شتمنیو به 3.5 میلیارده ډالره سویس کې یو بانک ته انتقالوي، خو د طالبانو حکومت به ورته لاسرسی نه لري. مهسا امینی د خلکو په پراخ حضور او د خامنهای پر ضد شعارونو په ورکولو سره خاورو ته وسپارل شوه. د مهسا مړینې په کور دننه او بهر د ګڼو خلکو غوسه پارولې. 20 کلنه مهسا د تهران د گشت ارشاد پولیسو چې امر بالمعروف ډله د حجاب د نه رعایت په تور نیولې وه، او بیا په کومه حالت کې روغتون ته ورسول شو چې هلته یې سا ورکړه. د دغې ځوانې ډارنی نجلۍ د جنازې په مراسمو کې مرګ پر خامنهای او داسې نور شعارونه اورېدل کېدل. مهسا په اصل کې د کردستان ولایت وه چې تهران ته د خپلوانو د لیدو لپاره ورغلې وه. او د نړۍ د غیږ نیونې په تر ټولو دوو جالبو لوبو کې امریکایي لوبغاړي ډیوډ ټیلر خپل ایرانی سیال حسن یزدانی مات کړ، او په بله لوبه کې جوردن بوروز خپل بل ایرانی سیال محمد ناخودی لمخیلی ریکرد. دیوید تیلر وو پر یو حسن یزدانی ته په 6.5 کیلو کې ماته ورکړه، او جوردن بوروز هم په 9.5 کیلو کې خپل ایرانی سیال محمد ناخودی مات کړ. په دې ترتیب امریکا 2 د سرو زرو مډالونه د سربستان په نړیوالو اتلولیزو لوبو کې وګټل. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دو خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. په دغه پروګرام کې مولا دی خبرو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ادعا کړی چې د جیش محمد ډلې مشر په افغانستان کې دی.
We will constantly to be looking to combat violent extremism.
It's a great sara mubarizi ta dawam warkaw khud cha paada chita so gige yani Masood Azhar aga pa Afghanistan kide. De Taliban o de Bahrain o 4 wazrat bi adarat kide chi Masood Azhar pa Afghanistan kide. نن د کابل د تعلیم او تربیه د پوانتون یو شمېر نجونی محصلین د طالبانو د ساتونکو لخوا پوانتون ته نه دی پریښودل شوي، او د دغو نجونو په خبره چې په څپېړو وهل شوي او فزیکي خشونت ورسره شوی.
محصلای که حتی با اندکترین دیزاین رنگ یا رنگ غیر سیاه وارد پوانتون شده بودن، با الفاظ بد و زشت تقبیه کردن.
طالبان د افغانستان د حکومتي پانتونو د هغو استادانو معاشونه نه ورکوي چې د دکتورا او ماسترۍ لپاره بهر ته تللی دي.
دغه پریکټ له امله استادان مجبور دي چې د خپل کورنۍ لپاره او د خپل ځان د چلولو لپاره تحصیل تر.
او ځوانه ایرانی نجلۍ مهسا امینی خاورو ته وسپارل شوه. دا غید جنازه په مراسمو کې سلګونو خلکو ګډون کړی، او د حکومت پر ضد شعار ورکو. مهسا د پولیسو لخوا نیول شوی او په زندان کې د راپورونو په اساس وال ټکول شوی.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابع شو اول مطلب ته د پاکستان د بهرنوی چارو وزیر ادعا کوي چې د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې د بلاول بوټو دغه ادعا د ازبکستان په سمرقند کې له شانګهای غونډې وروسته یو شمېر رسنیو ته په خبرو کې کړی ده. طالبانو تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د حکومت د بهرنوی چارو وزارت ویاند پر خپله ټویټر پاڼه په افغانستان کې د مسعود اظهر اوسېدل رد کړي وو. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د جیش محمد سختریزي ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې دی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو پرون جمعه د سپتمبر په 14 نیټه د ازبکستان په سمرقند کې د شانګهای همکارۍ سازمان د سرمشري غونډې وروسته د هندو او یو شمېر نورو رسنیو سره خبرو کې ویلي، تر هغه ځایه چې د معلومه ده هغه کس یعنی مسعود اظهر چې له 1999 کال راهیسې په هند کې د یو شمېر ترهګریزو حملو کولو له امله د هند تر څار لاندې دی او د ملګرو ملتونو په تور نوملړ کې نوم شامل دی په افغانستان کې دی.
موږ په دوامدار توګه له ترهګرۍ سره مبارزه مخ ته وړو. کوم څوک چې تاسو یادوي مسعود اظهر زموږ د معلوماتو لمخې په افغانستان کې دی.
طالبانو تازه په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځوابونه وایي، خو وړاندې د پاکستاني چارواکو دا وی رد کړی دي. بلاول بوټو رسنیو ته ویلي، هیله مند دی چې پاکستان ډېر زر د ځانګړې ډلې د مالي اقدام له نوملړ څخه وویستل سي. تر دې درې ورځې مخکې د سنبلې په 23مه پاکستاني رسنیو راپور ورکړی و چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ته په یو استولي رسمي لیک کې غوښتنه کړې و چې د جیش محمد ډلې مشر مولانا مسعود اظهر ومومي او وینیسي. له هغه وروسته چې دغه لیک په اړه پاکستاني او ځینو نورو رسنیو راپورونه خپاره کړل، د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویان پر خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د مسعود اظهر اوسېدل رد کړی و. عبدالقاهر بلخي په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د رسنیو هغه راپورونه ردوي چې ګواکې د پاکستان د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې پناه راوړې ده. موږ یو ځل بیا ټینګار کوو چې اسلامي امارت د هیڅ هیواد وسلوالو مخالفینو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. همدارنګه له ټولو خواوو څخه غواړو چې په داسې مواردو کې له اسنادو او شواهدو پرته له بې بنسټه ادعاو ډډه وکړي. دا ډول رسنیزې ادعاوې په دوه اړخیزو اړیکو منفي اغېز کولای سي. پاکستان وروسته له هغې د جیش محمد سختریزي ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې د میشتېدو ادعا کوي چې د نړیوالې ټولنې له لوري پرې د مسعود اظهر د موندلو او هند ته د زر تر زره سپارلو په برخه کې پرې فشار دی. همدارنګه د هند حکومت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې مسعود اظهر د مجرم په توګه اعلان کړي تر څو ټول هیوادونه د هغه پر ضد عمل وکړي، ومومي او محکوم کړي، ځکه د هند حکومت په خبره پاکستان تر اوسه د هغه د موندلو او هند ته د ورسپارلو په اړه هڅو کې ناکام دی. هندي رسنۍ د هندو په خپل راپور کې لیکلي چې هند په دې باور دی چې اظهر د پاکستاني تاسیساتو لخوا تمویل سوی او هلته ساتل سوی دی. د راپورونو له مخې مسعود اظهر چې د القاعده او افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري، په نویمه لسیزه کې د حرکت المجاهدین وسلوالې ډلې بنسټ کې خود. هر هغه څوک چې په تور لیست کې شاملېږي بهرني سفرونه نسي کولای، شتمنۍ کنګل کیږي او په وسلو ګرځولو یې بندیز لګول کیږي. نوموړی په 1994 میلادي کال کې د جمو کشمیر په سرینګر کې د هند ځواکونو له لوري ونیول سو. د دغه ډلې غړو په 1999 میلادي کال کې له هند د نیپال پلازمېنې کټمنډو ته تلونکي الوتکه وتښتوله او په کندهار کې چې د طالبانو پیاوړی مرکز و ښکته کړه. د هند حکومت مجبور سه چې د تښتول سویو مسافرو په بدل کې مسعود اظهر د زندانه خوشی کړي چې له آزادېدو وروسته یې د جیش محمد ډله جوړه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر تر دې وړاندې د پاکستان په بېلابېلو ایالتونو کې مدرسې درلودلې چې وروسته د پاکستان د حکومت له لوري منع اعلان کړل سوې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتنه په کابل کې لاریونوالو د افغانستان د کنګل شو پیسو د ازادي دوه غوښتنه وکړه. دغه لاریون چې دا کې د طالبانو لخوا تنظیم شوی و، امریکای وغوښتل تر څو د افغانستان پیسې خلاص او د غیوات ته ورکړي. څو ورځې مخکې د امریکا حکومت اعلان وکړ چې د افغانستان 3.5 میلیارد کنګل شوی پیسې به سویس کې یو بانک ته انتقالوي او د څارلو لپاره به دوه افغان متخصصین هم ګماري، خو طالبان به ورته لاسرسی پیدا نه کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په کابل کې نن یو ډله خلکو د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه د امریکا د وروستي اقدام پر ضد لاریون وکړ. دغه لاریون کوونکو ازادي راډیو ته وویل د امریکا وروستي پریکړه چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو یو برخه سویس ته انتقالوي سمه نه ده. د دغه لاریون څخه یو غک ازادي راډیو ته استول شوی، په هغه کې ظاهرا اوریدل کیږي چې دغه لاریون د طالب پلو لخوا تنظیم شوی. په دې غک یو کس لاریونوالو ته وایي. لبل خو به یو شمیر لاریون والوی کدودی غختنی ونه منل شي خپل اعتراضونه ته دوام ورکړي. د لاریون دو ګډونوال
نوم می ببرک تورورا او دغه جلوس دغه افغانستان خلک راوتلی دغه حالات راوتلی چې شخصا امریکا بشری حقوق ټول په خول باندې کړی ده د موږ د ټول افغانستان د ملت روپی د په خول باندې کړی ده نه یې ساری کړی دي دغه خلک د افغانستان خپل شتمنۍ غواړو.
شهید الله ایما او د کابل پانتون محصل زه دلته موږ د دې لپاره ټول شوی چې افغان چې امریکا زمون کنګل شوی پیسې سنې کړی دي امنګل افغانل امریکا سره غواړو چې دا کنګل شوی پیسې آزاد شي ځکه چې د افغانستان خلک نن سبا شپږ نوي فیصده په فخر کې اوسيږي.
د یادول وړ ده چې تر نننی لاریون مخکې افغان خوځو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو په اعتراض کې ګڼ لاریونونه کړی چې په ځینو مواردو کې د مظاهره چیانو په وینا طالبانو یې مخنیولې ان تر دې چې په لاریون کوونکو باندې ډزې هم شوي. دا لاریون په داسې حال کې کیږي چې امریکا اعلان کړی د افغانستان له کنګل شوی او شتمنیو 3.5 میلیارد ډالر به سویس کې بی آی اس بانک ته انتقالوي خو د طالبانو حکومت په ورته لاسرسی ونه لري. نړیوالې ټولنې په راس کې امریکا د طالبانو په واکمنیدو د افغانستان بانک څخه باندې 9 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غواګی است. اوس هم رازو یو بل رپورټر د کابل تعلیم او تربیه په انټونیو شمیر خزینه محصلین شکایت کوي چې د رنګ ټکرو په سر د پانتون د دروازې مسول او امنیتي کسان او د طالبانو د خزینه انضباطان او لوري ورسره بد چلند شوی دی. دوی وایي چې ان په دوی باندې لاس پورته شوی او په سپیړو وهل شوی دی. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې جواب نه کړی خو د امر بالمعروف وزارت د حجاب په اړه د طالبانو د مشر فرمان پلی کوونکی مسول اداره د وایي دوی د حجاب د رنګ په اړه کوم ستونزه نه لري او انجونی کولای شي په رنګ کې حجاب وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
وارد پانتون شده بودن و الفاظ بعد ازش تقبیه کردن.
ده کابل ده تعلیم او تربیه پهانتون محصله ده چه نن شنبه ده سپتمبر پا ولسمه ده پهانتون ده دروازی امنیتی مسئولینو او انضباطانو لوری ده بعد چلن لعمل شکایت کوی. ده محصله چه نغاری براپور که اینو مخستل سی. آزادی راژیو تیوه ویل
وزیت بعد که ما سر بچار شدیم ده ایجا برخوردین صبح هم محصله نین موک لبت وزیت سر مخشو موک طول محصلینی سهر کل چه پهانتون تهرانه نوتلو با دروازه که ده اسلامی مرد ده زباکونو للوری سخت کویدت وزا او بد چلنوشو. ده عمل یه در طول انجنو روحیا کمزوری کرده او بلاخره ده طولو شدید خبرگونی را و پاراوا.
پنش تند بسیار شدید رو برو سختن.
یو بلا محاصله هم چی نخواردی؟ ده امنیتی ستون ظلم علای پراپور که نمخبورسی و ایده دروازه لپاره ده طالبان و ده مسئولین و ترچنگ ننی پوهانتون تا دو کسا خزینه انضباطانی هم ور استویلی چه لنجون و سرای ده چلن کسا داسی بیانه بی.
دختر چادر سیاه پوشیده بود صرف یک دوسته گل سفید داشت. ده یو انجلی چه تور تکری یواز یو چوس پینگولان درلود طالب ورته وویل چه ده تکری ده نور لرکده و پرسری نکری. ده انجلی ورته وویل چه از ما اقتصادی وز بده ده زه نور تکری نشو مخیستلی. هم ده تکری می کور که درلود او پرسر می کرد. نتا پا هغ انجلی چه طالبانو لزن سر ده تلاشه لپاره درولی و ده انجلی پاس پیر ووهل او ورته وویل چه که ده بیا ده تکری رنگ تور نو نور ده نپریگدم چه پانتون تا ننوزی.
رنگ سیاه نباشه ما دغه اجازه نه میتم که تو داخله پانتون شوی.
خو وبله محصله ادا کوي چې د دې لپاره چې په حجاب کې یو څو مری وي لدې څخه د پوهنتون کار تخیستای بعد چلان دی ورسره کړای او بیا یې پوهنتون ته پلی کړه.
دخترای که اصلا په چپنه شنه کوم مورا یا کوم ګل مې داس بس
هغه چونه چې چپنو کې به یې مری یا کوم ګل هم وو هغه به یې بیا وکړي کارت به ورنواخیست او بیا به یې پوهنتون ته نه پری خودلې.
اجازه داخله پانتون مې ده.
دا محصلین وایي ورځ بلې ته پرې د قیدات وزکېدو سره له کوره راوتلو او ان پوهنتون ته له تاګه یې زړونه تور او سختو ننګونو سره مخ سوي دي. دوی د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او امر بالمعروف وزارتونو څخه د دې پیښې د رسیدنې غوښتونکي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ولرو خو وایاندې د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت چې د حجاب په اړه د خپل مشرتابه د فرمان پلي کوونکې اداره ده وایي د حجاب رنګ اجباري نه دی. د امر بالمعروف وزارت ویان صادق عاکف مهاجر په دې آزادی رادیو ته ویل
کوم حکم چې راغلی هغه د تور ټیکري یا د تور حجاب یا دې په اړه نه ده، بلکې حجاب هر هغه شی چې ښځه پکې مستوره او محجوبه وي، چادري وي هغه که حجاب وي، هغه که ستر پړونی وي هغه که هر رنګ وي.
د کابل تعلیم او تربیه پوهنتون د کابل پوهنتون په شان له دولتي پوهنتونونو دی چې په بیلابیلو برخو کې سلګونه محصلین لري، خو د دولتي پوهنتونونو لپاره هیڅ کله کوم ځانګړی یونیفورم نه دی اعلان شوی. افغان ښځې او نجونې وروسته له هغې له ننګونو سره مخ شوي چې له تېر یو کال راهیسې طالبانو له واکمنېدو سره د نورو محدودیتونو تر څنګ حجاب او آن مخ پټول پرې جبري کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
له افغانستان بهرنیو هیوادونو ته یو شمیر استادان چې د دکتورا او ماسترۍ لپاره تللي وایي د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په یوې تازه پریکړې کې د دوی معاشونه بند کړي. د استادانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د لوړو زده کړو وزارت دغه پریکړه د دوی په اقتصاد باندې همدارنګ په روح او روان سخت بد اغیز کړی. خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي دغه پریکړه په یاد وزارت کې د انکشافي بودیجې د نشتوالي په سبب کړې ده او د هر لپاره یې تخنیکي ټیم کار کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
له هغې وروسته چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت یو ځانګړی مکتوب له مخې د هغه استادانو ماشونه چې په بهرنیو هیوادونو کې د ماسټرۍ او دکتورا لپاره تللي بند کړي، اوس دغه استادان د یاد وزارت دغې پریکړې ته په غبرګون کې وایي چې دا پریکړه منطقي نه ده او د دوی په روح رواني منفي اغیز کړی. په هند کې د دکتورا برخې محصل او د کابل پوهنتون استاد عبیدالله وردک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یادې پریکړې په افغانستان کې د کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي او پر دوی سخت اغیز کړی.
متاسفانه چې د تیر یو کال راهیسې دغه ټول ماشونه چې ځنډول شوي وو هغه به ټول نه ورکول کېږي او راتلونکو کې هم د دې مخنیوی کېږي. د دوی دا پریکړه به ډېر اغیز ولري. نو اوس د دغه پریکړې له امله استادان مجبور دي چې د خپل کورنۍ لپاره او د خپل ځان د چلولو لپاره تحصیل ترک کړي، یعنې په اول قدم کې به دوی له تحصیل پاتې کېږي.
په همدغه هیواد کې د ډاکټرا یو بل محصل حضرت الله پکتین چې د پکتیا پوهنتون استاد هم دی بیا آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل دغه پریکړه غیر منطقي ده او دغه ماشت استادانو حق دی او باید ورکړل شي.
دغه د استاد حق دی او د تحصیلاتو قانون دی چې هغه څوک چې قدری خلک دي هغه ته هغه ورکول کیږي، ماش ورکول کیږي. زه فامیل می پات دی، بچیا می پات دی په کابل کې. همدغه یو آمدن وو دی هغه کور دی خرڅ ډیر بد اغیزي دغه دی چې استادان روح نه هغه کې ځپلې کیږي.
دغه استادانو په خبره په دغه پریکړه باید لسره غور وشي. دا په داسې حال کې ده چې په ټولنیزو رسنیو کې یو مکتوب لاس پلاس کیږي چې په هغه کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معاشاتو تشکیلاتو تنظیم اداري د ریاست الوزراء په امر د هغه استادانو معاشونه بند کړي چې له افغانستان نه بهر د ماسټرۍ او دکتورا په برخه کې زده کړې کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا غي 22 کلن انجلۍ مړینه په ایران کې دنن او بهر غوسه پارولې چې د دې واد پولیسو لخوا د حجاب د قانون د ماتولو په تور ترنیول کې دوه درې ورځې وروسته مړه شوه. ډاکټرانو د جمعې په ورځ مهسا امینی چې د کوما په حالت کې روغتون ته رسولې شوه و مړه اعلان کړه. مهسا امینی نن په کوردستان کې په خپل پلرني ټاټوبي کې خاورو ته وسپارل شوه. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا مسامینی د نیویل کیدو عیني شاهدانو ژورنالیستانو ته ویلي هغه د گشت ارشاد په نوم د ایران د پولیسو تر نیویل کیدو سملاسي ورسته د پولیسو په موټر کې وحل شوې ډبول شوې ده. د دې ایرانی د مړینې خبر په تهران کې اعتراضونه راپورته کړي. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې په تهران کې اعتراض کوونکي مرګ پر دیکتاتور چې اشاره یې د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنئی ته دا ناری وهی او موټر چلوونکي دا غوښتن سره پنشتې واټ د خپل موټر و هرنونه غږی چیرې چې مهسا امینی د کوما په حالت کې بستر شوی و. د امریکا سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ د امرینا نه بخون کې وبلله. د امریکا د ولسمشر بایدن د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پر خپل ټویټر لیکلی موږ د 22 کلنې مهسا امینی په مړینه چې ویل کیږي د ایران د اخلاقو د پولیسو په توقیف کې وحل شوی ډبول شوی ژور اندېښمن یو. دا هغې مړینه نه بخون کیده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار زیاته کړی چې هیوادی ایرانی چارواکي د بشري حقوقو د دا ډول سرغړاوي مسول بولي. د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي رابرټ مولي چې د ایران سره د 2015 کال د اتومي تړون د بیا احیا هڅو کې ښکیل دی ویلي هغه چې په دې وژنه کې لاس لري باید حساب ورسره وشي. د بخښنې نړیوال سازمان هم غبرګون ښودلې د مړینې مشکوکه بللې او پاړه یې د څېړنو وخت نه کړی. ویل کېږي چې ماسا امینی د ایران له لویدیځ ولایت کردستان څخه د دې هیواد پلازمېنې تهران ته د خپلوانو د لیدلو لپاره ورغلې و چې د سپتمبر په 14 د تهران د گشت ارشاد په نوم پولیسو لخوا ونیول شوه. دا پولیس تر ډیره د ایران په خارونو کې د ښځو لخوا د حجاب پر مراتبولو او همدارنګه پر ښځو او سړیو د ځینو نورو محدودیتونو د ساتلو څارنه کوي. دا نوموړی اعلان ولکېدو څو ساعت وروسته د هغې کورنۍ ته خبر ورکړل شو چې ماسا امینی روغتون کې بستر شوې. دا ماسا امینی مور مشګان امینی د خپل لور لمړینې لګروسته د ازادۍ راډیو فردا څنګه ته وویل چې کورنۍ د ایران پولیسو سره په دې اړه شکایت ثبت کړي. هغې ویلي لور یې تر نیولکېدو مخکې روغه جوړه او صحتمند ده. د تهران د پولیسو د رسنیو مرکز د عیني شاهدانو هغه ادعا رد کړې چې ګوندې ماسا امینی وهل شوې ډبول شوې ده او ویلي دي ماسا امینی د دوی په وینا د نامناسب حجاب له کبله د توجیه او پوهاوي په خاطر د پولیسو یو مرکز ته وړي و چې ناڅاپي پرې د زړه حمله راغله. خو د ماسا کورنۍ عیني شاهدان او ګڼ ایراني معترضان دا نه مني او ټینګار کوي چې دا 22 کلن نجلۍ د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته وهل شوې ډبول شوې او له همدې کبله کوما ته تللې. د ماسا امینی مړینې په خواله رسنیو کې هم د ایرانیانو او د بشري حقوقو د فعالانو پراخ خبرګونونه او غوسه پارولې ده.
لا خبرونو ور اخوا
لڅبان دی یو کال روسته په ننګرهار کې ختیځه د بهیر خپلې اونیزي غونډې پیل کړې چې لزګونو شاعرانو په کې خپل شعرونه وویل. د بهیر مسولین وایي هر اونۍ به له یو نوي پیغام سره د بهیر غونډې پیلوي او د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره به کمپاینونه په مخ وړي. نور تفصیل په دې ریپورت کې چې په یو ترنم پیلېږي.
منتظر یو نور مو وچاو د لزړونا لار کلا شروع کې گمکتبونا
په جلال آباد کې د ختیس ادبی بهیر د سباندې یو کال زن وروسته د بی پیل غونډه کې د نجونو پر مخ د خونځو او د پرانستلو دا التجا امجد خاورین په خپل خواږه ترنم کې وکړه چې د بهیروالو د پام وړ وګرځیدا. د ختیس ادبی بهیر مشر زیاودین همتمل وایي چې د دې وروسته به هر غونډه له داسې پیغام څخه پیلوي چې د ټولنې لپاره د خیر خیګړې غږ پکې پورته شوی وي او بهیروال به یې د یو کمپاین په توګه پر مخ وړي.
لدې نروستا بهیر نه چوزو نور خلکو ته یو پیغام رسو. زموږ په خونځو کې بدبختانه چې کتابونه نشته دولتي خونځو کې او ډېر شاګردان د کتابونو د نشتون سره مخ دي. نو موږ به ټول په یو غږ سره دغه کمپاین پر مخ بیایو چې د چاپ کورونه کې کتابونه وي د خونځو یا تعلیمي نصاب کتابونه هغه د خپل نږدې خونځو ته وسپاري.
بلال دانش په خپل غزل کې له مسؤول چارواکو پوښتلی چې په کوم دلیل پر نجونو د خونځو دروازې تړلې دي.
دا ویا حوري ملکی باندې خونځې بند خدایا د امن پر اختی باندې خونځې بند نړۍ دي چپوي او ما باندې د ظلم کیږي ته خو یې ویني پختنی باندې خونځې بند ناتار چان سړې او پختي چې سکه صدا په کم کتاب کمی داوی باندې خونځې بند.
میوند درزار هم په خپل غزل کې د نجونو د خونځو پر تړلو دروازو پورې خپل پریاد رسولې وو.
زه شوم ملامت ټول تور په ما و لګیدا سرګې به په چې تور وی د غنجو زړی منور د کتابونو پرانا فضل به د خدای قراروي د غنجلې پاتې د حساب کتاب پر شل جنت څوک شل مکتب یې ساروي د غنجلې.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ور بشو بکتیا ته هلته د ګردی څېړی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د روغتیا پوهنې کار او کرنې په برخو کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د نامنیو له کبله په تیرو شلو کلونو کې د دوی لپاره اساسي کارونه نه دي شوي. جزئیات له نجیب الله لوخیل اورو.
د پکتیا خوست او پکتیکا د نورو زدران میشتو سیمو پشان د گرد سیړی ولسوالی اوسیدونکي هم په وروستیو دوه لسیزو کې د ژوندانه له اساسي اړتیاو او نورو ټولنیزو پرمختګونو وروسته پاتې شوي او په هره برخه کې ګڼې ستونزې او نیمګړتیاوې لري. هغوی وایي خپلې ستونزې او غوښتنې یې په کراتو له چارواکو او یو شمېر مرستندویه بنسټونو سره شریکې کړي، خو هغوی له ژمنو پرته په عملي ډګر کې ورته څه نه دي کړي. د گرد سیړی د میزای اوسیدونکي سیف الله زدران آزادای رادیو تو ول
لکه د ژوند د انسان چې کوم ضرورت اپ دې منته کې کوم نشته، صحت نشته، معرف نشته، بیا رغونه نشته، سرک نشته، لار نشته، یکین وکړه سه پرتو سیمه دی چې یغه ته مریض وی چې خوسته رسیږي په لار کې ساور کړی دو په دې شل کلنه دوره کې د زدران مشته ټولو ولوسوالیو کې کور په یو بخش کم نه شه.
د یاد سیمه یو بل سیدون کې حاجی ګلانور وای د دوی په ولوسوالی کې یوازې یو لسده چې هغه لسی ته د ټول سیمه زده کوونکو رسیدګی نشي کولای.
معرف په ګرد سره کې به خې د نشت پیسو دی نه لسالری او نه بل داسې مقصد کلی هغه لري مکتبینه لري به خې وړ وړ مکتبینه دي شته د نشت پیسو دی نو میغو دا غوښتنه د دولت نه دغه دو چې د معرف ته توجه وکړي، معرف ته مقصد ترجیح ورکړي، د معرف ته وده ورکړي چې معرف په مخلوط شي وړکي جنکۍ د هر شي د طرفه مقصد معرف صفر په کچه ده.
د ګرد سیړی یو بل اوسیدونکی مراد ګل درویش وایي
موږ د زراعت بخش ده لکه جلغوزي، چارمغز، زردالو، مڼې د ټولو موږ د غوښتنه ده چې مسؤولینو ته دغه موږ د خبر ورسیږي چې موږ فردې د سړی خونې جوړ شي، بازار نه لري که دغه پوره بازار جوړ شي، سړی خونې جوړ شي، د خلکو د دغه ولس به الحمدلله دغه پوره ډېر پرمختګ وکړي.
بل لوري ته د پکتیا په ګرد سیړی کې طالب چارواکي د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي د روغتیا پوهنې او کرنې په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ګرد سیړی ولسوالۍ مرستیال مولوي ضیاءالدین وایي
د دې ولسوالۍ په نسبت باندې دغه کلینیک چې ډېر وړوکی دی، د نجونو مکتبونه هم نشته، مکتبونو ته ډېر زیات ضرورت دی. دغه ګرد سیړی ولسوالۍ چې دی ډېرې ښې ځمکې لري نو په دې کې هم نیمګړتیاوې لرو موږ زیات.
ګرد سیړی شواک او وزې هغه درې زدران میشتې ولسوالۍ دي چې د خوست ګردیز د لویې لارې په اوږدو کې پرتې دي. یادې ولسوالۍ په وروستیو دوه لسیزو کې له پرمختګونو وروسته پاتې شوي او خلک یې د ژوندانه په ډېرو برخو کې ګڼې ستونزې لري.
ستاسو له پیغامونو
ما دا پیغام دی هغه دوکاندارانو دغه چې دا شان ارزانه سیم بیا پاک مت ورکړي. موږ په بار بار غوښتنه کړې چې دغه د افغانستان دولت یا طالبان پام ورته وکړي چې ګران سي خو پاسي د ګران دی او چې ارزانه سیم پر دې پاک مت ورکړي. غوښتنه وشي نهسته د ولس سره ظلم کوي د خدای لپاره دی.
ولی خان خبرې کوم د جلال آباد څخه. زمونږ دغه وروره خواست دی چې دغه ویزې مونږ د پاکستان ویزې چې مونږ وهو کنه ډېره غریبي ده وروره او نن سبا والا کچا سره روپۍ نشته دی. زه خپل مریض ما پاکستان ته زما ویزه وهمه پوه شوې او دا ویزې وروره پیسې کټ کیږي. دوه وارې مې جمع کړله پیسې کټ کیږي وروره ویزه راته مونږ ته ویزه نه ورکوي پوه شي چاته ویزه نه ورکوي یوازې مونږ ته نه هی چاته ویزه نه ورکوي پوه شو وروره. زمونږ دغه خواست دی چې دغه پرکړه باندې تاسو له کار وکړي چې مونږ افغانانو ته ویزې راکړي چې بیا ویزه نه ورکوي پیسې خو په کار ده چې کټ نه شي. ډېره غریبي ده زمونږ
د خوست ولایت د مرکز اوسیدونکی یم. دلته په خوست ولایت مرکز د متون په قوم منګسو ایمانګسو په کلی په ساحه کې یوه تاریخي غونډۍ ده د ایسار په نامه چې ډېره تاریخي غونډۍ ده. دلته طالبان راغلي دي دغه دلته غونډۍ ته راغلي دي، کنټینر یې پکې اچولي دي، پوستې یې ځې پوځې کړي دي، پکې دغه تاریخي آثار وباسي بیا پاکستان ته انتقلوي. نو موږ د دغه طالبانو د مشرانو نه داخله ده چې دغه کار د نه کوي، دغه افغانستان تاریخ ته نه بربادوي. دغه شل نظامه تیر شول، شل نظامه په دغه پنځو سوه کلو کې تیر شول. دغه تاریخ تاریخي غونډۍ چاره دي خرابې کړې او نه تاریخي آثار وړي دي. دغه طالبانو حمله پې کړې ده، خپاري پکې اچولي دي، خپاري کار پې کوي. دغه چې کوم تاریخي آثار دي دغه وباسي پاکستان ته اړوي. دلته پاکستانیان ورسره راغلي دي، مشینونه ورسره وړي دي، په دې کنټرولوي. بیا کسي دغه دې غزنې بیا چې کم دی دغه هغه کوي، خپاري کار کوي. نو موږ دی طالب مشرانو را داخله دا چې دا مخنیوي وکي او دا کار د نه کوي دا کار نه دی په نړیواله سطحه او د نړیوالو په وصولو کې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.